دا پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجواد یو لوړپوړي هیئت په مشرۍ په یو ورځني سفر کابل ته تللی دی او دغلته یې له افغان چارواکو سره کتلی دی. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د جرګې د اداري پلاوي په انتخاباتو کې پراخ فساد شوی دی، نو ځکه یې باید نتیجه لغوه شي. او د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې او له مسکو سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د پټو اړیکو د څېړنو په ترڅ کې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د داریم رسیال لدن دل شو. دوستانو اجمل اندی مول خپل نور همکارانو سره درته یو ځای په دې خبرونه کې هرکلی وایم. په یادو مسلو سربیره ګڼ نور ریپورټونه په دې خبرونه کې لرو، خو پیل له خبرونو کوو. صالح محمد صالح خبرونه دروري.
کابل کې موټر بم حمله درې کسان وژلي. د ولسی جرګې رئیس وی په هیواد کې د امنیو د زیاتېدو په تړه غواړي امنیتي چارواکي استجواب کړي. د یونان پولیس وی چې تیره شپه د یوې کښتۍ د چپه کېدو له کبله د ماشومانو په ګډون 14 پناه غوښتونکي مړه شوي. افغان چارواکي وی د پاکستان د ملي امنیت سلاکار د هیئت په مشرۍ له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د خبرو لپاره کابل ته رسیدلی. د افغانستان د ملي امنیت شورا یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته ویلي چې ناصر خان جنجوآ په دې سفر کې له ولسمشر غنی او نورو چارواکو سره پر سولې، دوه اړخیزو همکاریو او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. تفصیل وروسته. افغان چارواکي وی په پلازمینه کابل کې یو ځانمرګ برید کوونکی په چاودیدونکو موادو خپل بار موټر چوولی دی. د کورنیو چارو وزارت یو ویاند ویلي چې چاودنه نن سهار شاوخوا 9 بجې د کابل په ختیځ کې شوې ده. د دغه وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل موټر هدف ته تر رسیدو مخکې چاودلی.
یو کرولا ډوله موټر چې منفجره مواد پکې بار وو او په پام کې یې درلودل د کابل د 9 حوضې اړوند د صنعتي پارکونو په 15 کوڅه کې د جی فور اس بهرنۍ کمپنۍ کارکوونکي په نښه کړي. موټر هدف ته تر رسیدو مخکې چاودلی.
بلخوا د روغتیا وزارت ویان وعید مهجرو خبري اژانسونو ته ویلي چې په پیښه کې لږ تر لږه 3 کسان وژل سوي او 4 نور ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو د دې موټر بم حملې مسؤلیت منلی دی. د شاهین قول اردو چارواکي وی په جوزجن ولایت کې د داشتلې پر پټن ځایونو په هوایي حملو کې د دې ډلې 15 غړي وژل سوي دي. د دې قول اردو ویان نصرت الله جمشیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات تیر شپه د جوزجن ولایت په قوشتېپه او درزاب ولسوالیو کې د داشتلې پر مرکزونو سوي، چې په نتیجه کې د داشتلې 14 جنگلي ټپیان سوي. هم دی بلخوا د ورزګان ولایت چارواکي وی چې په چوري ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې ولس وسلوال طالبان وژل سوي دي. د امنیت قومندانۍ سرپرست ویان احمد فضلی نن شنبه ازادي راډیو ته وویل
ځواکونو شکایت کړی دی هوایي بیا په یو ځای کې طالبان لیدلي دي. په هغو طالبان هوایي برید کړی دی په دغه برید کې 10 کس طالبان ټول مړه شوي دي.
وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د یمګان او وردوج ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره چمتووالی نیول سوی. د افغانستان په شمال ختیځ کې د پامیر شلمې فرقې قومندان جنرال نورالله قادری ازادي راډیو ته ویلي
په وردوج او یمګان ولسوالۍ کې هم موږ پوځي عملیات په پام کې لرو. په نږدې راتلونکي کې به د دغو عملیاتو پر پلان کار وکړو، خپلې اړتیاوې له مرکز سره شریکوو. د عالي رتبه چارواکو هیله کوو چې په دغو عملیاتو کې مو ملاتړ وکړي.
څه باندې 2 کاله کېږي چې د بدخشان یمګان او وردوج ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وی په پام کې لري په هیواد کې د امنیو د زیاتېدو په تړاو امنیتي چارواکي استجواب کړي. د ولسي جرګې غړو نن په خپله غونډه کې په افغانستان کې د امنیو پر زیاتېدو بحث وکړ. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي ونه ویل چې دغه امنیتي چارواکي به کله استجواب سي، خو کمیسیونونه یې موظف کړل چې خپلې پوښتنې برابرې کړي.
از مسئولیت ولسی جرګه
د ولسی جرګې او ملي شورا مسؤلیت دا دی چې یو استجوابیه غونډه جوړ کړو. دا استجوابیه جلسه باید داسې مدیریت کړو چې ستاسو همکاري پکې شرط وي، خو ستاسو نظریات او پوښتنې مو مخکې له مخکې د داخلي وظایفو د اصولو له مخې د ولسی جرګې اداري هیئت ته وسپاري.
تر دې مخکې نورو بنسټونو هم په کابل او نور ولایتونو کې د امنیو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې وه. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د پوستي خدماتو د معیاري کولو لپاره له افغان پوست ریاست سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د دې وزارت معین احمد شاه سادات نن د دغه تفاهم لیک د لاسلیک پر مهال وویل
اداره تنظیم خدمات مخابراتی
د مخابراتی خدماتو د تنظیم اداره نن له افغان پوسټ ریاست سره یو تفاهم لیک لاسلیک کوي څو وکړای شو په هیواد کې ټکنالوژي ته لاوه ورکړو او له ټکنالوژي په موثر استفاده سره وکړای شو خلکو ته ښه خدمات وړاندې کړو.
د هم د سیمې او نړۍ خبرونه درو سی خبری آژانسونو په حواله نن سهار د سوریې له ختیځ غوطې څخه تر اوو زرو زیات کسان وتلي. آژانسونو دا خبره د سوریې د پیوستون شورا په حواله ورکړې چې د روسیې دفاع وزارت یې مشري کوي. دغه مرکز نن ویلي چې په زرګونو کسان په وروستیو ورځو کې د پلازمینې دمشق په مربوطاتو کې د دولت تر ولکې لاندې د سیمو پر لوري روان دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو په پام کې لري چې درویشت برتانوي ډیپلوماتان له دغه هېواده وباسي. دا اعلان په داس حال کې کېږي چې په برتانیا کې پر یوه پخواني جاسوس د یو ډول کیمیاوي موادو د کارونې له کبله د مسکو او لندن ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی. مسکو وایي دغه برتانوي ډیپلوماتان باید په یوه اونۍ کې دننه له روسیې څخه ووځي. وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي د دې تر څنګ په روسیه کې د برتانیا د قونسلګرۍ د تړلو امر هم کړی دی. او د یونان پولیس وایي تېره شپه په ایژه سمندرګي کې د یوې کښتۍ د چپه کېدو له کبله د ماشومانو په ګډون شاوخوا څوارلس پناه غوښتونکي مړه سوي دي. پولیسو نن ویلي چې په دې کښتۍ کې شل کسان سپاره وه چې له ترکیې څخه یې پناه غوښتونکي یونان ته لېږدول.
خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل. صالح محمد صالح درته وړاندې کړل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت یو غواړي کتلی او لوستلی شي. وړاندې به په دې خبرونه کې واورئ چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوا نن د یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ په یوه ورځني رسمي سفر کابل ته تللی. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې ښاغلي جنجوا د شنبې په ورځ له افغان ولسمشر اجرایه رئیس او خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره وکتل. په دې لیدنو کتنو به جزئیات درکړو. له دې به موږ خبر کړو چې افغانستان وایي افغانستان به په هندوستان کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان په جوړیدونکي غونډه کې د سوداګرۍ په برخه کې د پاکستان د نادودو نه پرده پورته کړي. ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د جرګې د اداري پلاوي په انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې نو ځکه یې باید نتیجه لغوه اعلان شي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو له هغه څرګندونو مو هم خبرو چې وایي د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د دقیقې نیټې لپاره خبرې اترې روانې دي. د سیمې او نړۍ په مسلو کې په امریکا کې د اف بی آی یا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې د مرستیال د دندې څخه د لرې کېدو موضوع څېړو. له موږ سره اوسئ. دا د ازادۍ راډیو ده. دا پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوا د یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ په یوه ورځني رسمي سفر کابل ته تللی. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې ښاغلی جنجوا د شنبې په ورځ له افغان ولسمشر اجرایه رئیس او افغان او خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره وکتل. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي کسان دغه سفر ګټور نه بولي خو زیاتوي چې ممکن دغه هیئت طالبانو ته د افغان حکومت د سولې د نوي وړاندیز د وضاحت لپاره راغلی وي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وای د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوا له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې د سولې له نوې طرحې ملاتړ وکړ. د ولسمشر د ویان مرستیال د وخان مینپال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ښاغلی جنجوا له ولسمشر غنی سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دولت په دولت د خبرو هرکلی وکړ.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار ناصر جنجوا د افغانستان د سولې له طرحې ملاتړ وکړ او پاکستان سره د افغانستان د دولت په دولت د خبرو هرکلی وکړ. افغانستان ولسمشر د کابل د پروسې په تعقیب د پاکستان صدر اعظم ته د دولت په دولت هر اړخیزو خبرو لپاره کابل ته راتګ بلنه ورکړه.
شاوخوا درې اونۍ وړاندې افغان ولسمشر د کابل پروسې په دویم کانفرانس کې له پاکستان سره د مخامخ خبرو د پیل او دغه شانې طالبانو ته لقید او شرط پرته د سولې د خبرو وړاندیز وکړ. له دغو وړاندیزونو وروسته د لومړی جګپړی پاکستاني پلاوی دی چې د اړیکو کو د رغولو لپاره کابل ته سفر کوي. د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د دفتر په اعلامیه کې راغلی چې کابل ته ناصر خان جنجوا د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر په بلنه سفر کړی. په ورته وخت کې یو شمېر پاکستاني رسنیو لیکلي چې ښاغلی جنجوا به د اسلام آباد کابل د ترینګلو اړیکو پر رغولو له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کزی په مشرۍ یو افغان پلاوی اسلام آباد ته سفر کړی و. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي کابل ته د پاکستانی پلاوی راتګ او له افغان چارواکو سره خبرو ته هیله من نه بریښي. د دغه جرګې غړي اکبر ستانیزي ازادي راډیو ته وویل ممکن دغه پلاوی طالبانو ته د افغان حکومت د سولې د نوي وړاندیزونو د وضاحت لپاره راغلی وي.
شاید پاکستان هم دغه طرح په خاطر باندې افغانستان ته راغلی سه ترڅو پورې دغه طرح کې وضاحت وغوړي او طالبانو ته تشویق کړي دغه طرح نه له دغه سول له طرح نه استفاده وکړي او راسي دلته د یو سیاسي ګوند په لحاظ باندې خپل فعالیتونه شروع کړي.
د دغه جرګې بل غړی نادر شاه بهر وای خدای چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې د خبرو له لارې هواري سي. غلی بهر ټینګار کوي چې افغان چارواکي باید د یوې نتیجې په هدف له پاکستاني پلاوي سره سپینې او مخامخ خبرې وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړي. افغانستان وای په هندستان کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان په جوړیدنې کې غونډه کې به د پاکستان له ناغېړیو پرده پورته کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې پاکستان تل د سوداګرۍ د نړیوالو اصولو خلاف د افغانستان د سوداګرۍ په وړاندې خنډونه جوړ کړي چې دوی به یې په وړاندې په دې غونډه کې عکس العمل وښيي. خو پاکستان لا د وار د مخه په دغه غونډه کې له ګډون انکار کړی. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې په نړیوالو غونډو کې د پاکستان نه ګډون هغه هیواد لا څنډې ته کولای شي. یوسف خان صدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
د سوداګرۍ د نړیوال سازمان په یو لسمه غونډه کې چې د هندوستان په بلنه په نوې ډیلی کې جوړیږي د ډبلیو ټی او په عمومي تعیناتو په دې خبرې کېږي چې د سوداګرۍ په برخه کې شته ستونزې باید څنګه هوارې شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت د نړیوالې سوداګرۍ عمومي رئیس میر سعید سعیدی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان به په دغې غونډه کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان له غړیتوب نه د پوره ګټو اخیستلو غوښتنه وکړي چې په دې توګه به یې صادرات ډېر او سوداګرۍ هم آزاد او اسانه شي. ښاغلی سعیدی هم وایي چې پاکستان تل د افغانستان سوداګرۍ په وړاندې خنډونه جوړ کړي او افغان لوری به په دغه غونډه کې هڅه وکړي چې د نوموړي سازمان غړي هیوادونه دغو سرغړونو ته متوجه کړي. دی وایي زموږ د بحث یوه موضوع دا ده چې وکولی شو ټول غړي هیوادونه دې ته اړ کړو چې د مقرراتو له مخې سوداګري باید آزاده او اسانه شي. په دې برخه کې به په پاکستان غیر مستقیم فشار راوړل شي، خو ډیره مستقیمه هڅه به ځکه ونه شي چې دا څه په ایجنډا کې نشته. ښاغلی سعیدی وایي د افغانستان سوداګرۍ او صنایع وزیر همایون رساد د دغه هیواد په استازیتوب په یاد دوه ورځني کانفرنس کې د ګډون لپاره هندوستان ته رسیدلی دی. دا غونډه د یکشنبې په ورځ په نوې ډیلی کې جوړیږي. افغانستان په 2018 میلادي کال کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان بشپړ غړی شو، خو افغان چارواکو تل دا انتقاد کړی چې پاکستان ورسره په سوداګرۍ کې نړیوال اصول نه مراتوي او په دې برخه کې خپلو کړیو وعدو ته ژمن نه دی. د دغو هیوادونو ترمنځ سوداګري په دې وروستیو کې له 3 میلیارد ډالرو نه 200 میلیونو ډالرو ته راښکته شوې ده. ټاکل شوی وه چې د پاکستان د سوداګرۍ وزیر په دغه غونډه کې ګډون وکړي، خو پاکستاني اکسپرس ورځپاڼې لیکلي چې په هندوستان کې د پاکستان سفارت د کارکونکو له زورونې وروسته پاکستان په دغه غونډه کې د نه ګډون پریکړه وکړه. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو افغان کارپوه تاج محمد تلاش وایي دا کانفرنس د افغانستان لپاره ښه فرصت دی چې د سوداګرۍ په برخه کې خپلې ستونزې تر نړیوالو ورسوي.
فکر کوم چې په منطقه کې به نور داسې چانسونه د پاکستان هېواد ته کم پیدا شي. که پیدا هم شي د ده حضور به کمرنګی وي او همیشه به انتقادات په پاکستان هېواد باندې کېږي چې د داسې نړیوالو ټولنو اصولو او مقرراتو څخه دوی سرغړونه کوي.
دی وایي پاکستان تل هڅه کړې چې له افغانستان سره سوداګریز اړیکې له سیاسي اړیکو سره وتړي او له دې لارې په افغان دولت فشار راوړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دا ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د جرګې د اداري هیئت په انتخاباتو کې پراخ فساد شوی، نو ځکه یې باید نتیجه لغوه اعلان شي. دوی وایي د اداري هیئت په انتخاباتو کې فساد د ولسی جرګې اعتبار ته زیان رسولی او په کار ده چې په دې اړه زر تر زره پریکړه وشي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار بیا د وکیلانو دا دعوی بې بنسټه بللې. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
د ولسی جرګې د اداري پلاوی په انتخاباتو کې د جنجالونو په دوام د شنبه په ورځ ځینو وکیلانو د جرګې په عمومي غونډه کې دغه انتخاباتو د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجیدی وایي د موثقو شواهد او اسناد لمخې د جرګې د اداري پلاوی په انتخاباتو کې پراخ فساد شوی او سترګې ورنن نشي پټېدای. دی وایي که تاسو اقدام نه کوئ زه له لوی څارنوالۍ او ولسمشر نه غواړم چې په دې برخه کې اقدام وکړي. کوم انتخابات چې موږ لرل د پارلمان په تاریخ کې یو تور داغ و. زه نه پوهیږم چې وکیلان په کوم دلیل اداري پلاوي ته تبریکي ورکوي. آیا دوی څه نه دي لیدلي؟ زه د ولسی جرګې د یو غړي په توګه په دغو انتخاباتو شرمېږم. په ورته وخت کې د ولسی جرګې بل غړي رمضان بشردوست هم په خپلو خبرو کې په انتخاباتو کې د معاملو موضوع تاییده کړه. د ولسی جرګې د شپاړسمې تقنیني دورې له پیلېدو سره هممهاله د دغه جرګې د اداري پلاوي ټاکنې وشوې کوم چې اوس د فساد له ادعاو سره مل دي. د ولسی جرګې لومړي مرستیال همایون همایون ادعا وکړه چې حکومت د ده د ناکامۍ په هدف ډېرې پیسې د جرګې په وکیلانو لګولې دي. مخکې تر دې د ولسی جرګې یو شمېر نورو غړو بیا ادعا کړې وه چې د اداري پلاوي د ټاکنې لپاره د نوماندانو لخوا پر ځینو وکیلانو پیسې ویشل شوي دي. خو د ولسی جرګې دویم مرستیال امیرخان یار وایي هر څوک چې په انتخاباتو کې د فساد ادعاوې مطرح کوي په کار ده چې ثبوت هم وړاندې کړي.
لطفا هغه ورونه چې په موږ باندې اتهام پورې کوي هغه دې سند پیش کړي چې دلته د حیاتې ګواکې د حیاتې ادارې په راوستلو کې معامله شوې ده یا فساد شوې ده اتهام دې نه پورې کوي. دلته هر څوک معلوم دي. کاش داسې یو چا دا اتهام پورې کړی وای چې هغه پخپله پاک وي. مشکلات یې ټول موږ ته معلوم دي.
د ولسی جرګې د اتم کال د اداري پلاوي په ټاکنه کې همایون همایون لومړی مرستیال، امیر خان یار دویم مرستیال، مرداد نجرابی منشي او عرفان الله عرفان د مرستیال منشي په توګه وټاکل شول. د ولسی جرګې یو شمېر غړي د وزیرانو د استهزا پر مهال هم په فساد تورن شوي. خو د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې ځینو وکیلانو وویل که څوک له اسنادو پرته دا ډول ادعاوې مطرح کوي دا د ملت کور ته سپکاوی دی او په کار ده چې قانوني چلند ورسره وشي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
دوستانو، ولسی جرګې کې مو د اداري پلاوي پر سر د شو انتخاباتو وروسته له کړکۍ چې واورېدل، ولسی جرګه د خپل اداري پلاوي انتخابات په داسې حال کې کوي چې د اوسنۍ ولسی جرګې قانوني موده پوره شوې ده او د بلې ولسی جرګې یعنی د نورو غړو لپاره باید انتخابات شوي وای. دا انتخابات د بېلابېلو دلایلو له کبله تر اوسه پورې ځنډېدلې دي. کومه نېټه چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره ټاکل شوې وه. اوس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی نشي کولای په دغه ټاکلې نیټه هم انتخابات ترسره کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو په وینا د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د دقیقې نیټې لپاره خبرې اترې روانې دي. د دې کمیسیون یو غړي معزالله دولتي نن ازادي راډیو ته وویل د تخنیکي او تدارکاتي ستونزو له امله دا انتخابات په لږ ځنډ ترسره کیږي. یوسف خان صدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
په خپل وخت د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د نه ترسره کېدو په اړه د ټولو انتقادونو سره سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه د انتخاباتو نوې نیټه نه ده دقیقه شوې. دغه کمیسیون وایي چې د انتخاباتو لپاره لازم تخنیکي او تدارکاتي تیاری نه ده نیول شوی، نو ځکه ښایي دا انتخابات له ټاکل شوې نیټې دوه میاشتې په ځنډ سره ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو غړي معزالله دولتي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا مهال د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د دقیقې نیټې په ټاکلو خبرې روانې دي.
قرار ای هست کې کمیسیون مستقل انتخابات روی
دی وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو رښتینی تاریخ په لټه کې دی. کارونه یو په بل پسې ترسره کیږي. په پام کې ده چې په نږدې وخت کې دا ټول کارونه د خپلو انتخاباتي شریکانو یعنې د افغان حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو سره شریک کړو او انشاءالله ورسره به نیټه هم اعلان شي. له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه د 1309 لمریز کال د سرطان د میاشتې 14 نیټه اعلان کړې وه. دغه کمیسیون ټینګار کړی و چې د یادو انتخاباتو لپاره د خلکو د نوم لیکلو بهیر به د روان کال په عقرب میاشت کې پیل کړي، خو اوس داسې ښکاري چې د لازم چمتووالي د نشتون له کبله دغه چاره هم ښایي د روان کال په حمل میاشت کې ترسره شي. په انتخاباتو د څار یو شمېر افغان بنسټونو تل دا انتقاد کړی چې د دغه هیواد د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او حکومت د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره سیاسي او تخنیکي کارونه په خپل وخت نه دي کړي. د انتخاباتو د پروسې یو ناظر جانداد سپینغر اوس هم ورته انتقاد لري.
تخنیکی پروسه خو ټول کمیسیون پورې اړه لري، مختلف لارو نه کولی شي تخنیکی پروسه په لاره واچوي. او د سیاسي اجماع مسله بیا تدی د حکومت پورې اړه لري چې حکومت باید مشورې او مذاکرې شروع کړي د نورو سیاسي ګوندونو سره، جریانونو سره، د دوی زمینی توافق واخلي. نو هم حکومت کرم دي هم کمیسیون په دې رابطه تر اوسه لازم پرمختګونه نه دي کړي.
د ملي وحدت حکومت مشرانو ویلي انتخابات یوه حساسه موضوع ده او هیڅ ډول ناغړي به پکې ونه شي. د اجرا رئیس دوایان مرسیال امید میاسم هم د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د حکومت مشران د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره بشپړ ژمنتیا او سیاسي اراده لري او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مهال ویش له مخې به ټول لازم اقدامات ترسره کړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د امریکا د متحده ایالاتو د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې او مسکو سره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین د پټو اړیکو د څېړنو په ترڅ کې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې مرستیال له دندې لرې شوی. خو لرې کړی شوی مرستیال اندریو مکیک وایي چې د لرې کېدو تر شا سیاسي انګیزه ده. په دې اړه نوریاس نوري تفصیل دراوړي.
د امریکا لوی څارنوال جیف سیژنز د اف بی آی یا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې مرستیال اندریو مکیب له دندې لرې کړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر هغې انتقاد کړی و چې له روسیې سره د ده د کمپاین د اړیکو په اړه څېړنې کې یوه خوا نیولې وه. سیشنز وویل چې نوموړی دوه ورځې مخکې له دې چې د اف بی آی د ستر مفتش او د مسلکي مسؤولیت د دفتر له سپارښتنې سره سم تقاعد وکړي له دندې لرې کړی شو. د متحده ایالاتونو لوی څارنوال ویلي چې د اف بی آی پلټونکو دې نتیجې ته رسیدلي چې مکه په غیر قانوني توګه رسنیو ته داسې معلومات ورکړي چې د اجازه نه درلوده او هغه هم څو ځلې تر لوړې لاندې او نوموړی په خپله دنده کې صادق نه دی. د فدرالي تحقیقاتو د ادارې مرستیال نهه میاشتې وروسته له هغې له دندې لرې کېږي چې ولسمشر ترامپ د اف بی آی مشر جیمس کومي د هغې لخوا د روسیې په اړه د څېړنې له امله له دندې لرې کړ. دغه اقدام کانګرس ته د خطر زنګ ورکړ او هم د دې سبب شو چې په دې اړه یوه ځانګړې څېړونکې اداره رامنځته شوه چې مشري یې اوس رابرټ مولر کوي. مکیب دوه ورځې پاتې وي چې 50 کلن شي او تقاعد وکړي. دا هغه عمر و چې نوموړي کولی شوی د تقاعد له ټولو امتیازاتو برخمن شي. له دندې څخه د مکیب لرې کېدل به ښایي دا پوښتنه راپورته کړي چې آیا د ترامپ د سیاسي فشارونو له امله له هغه سره سخت چلند نه دی شوی. ترامپ د ټویټر له لارې پر هغه انتقاد کړی و او ویلي و چې هغه باید لرې شي. مکیب په یو بیان کې ویلي چې له ده سره دا ډول چلن یوازې د هغه رول په خاطر شوی چې ده د جیمز کومي له لرې کېدو وروسته د اقداماتو په برخه کې کړي او هم د پیښو شاهد پاتې شوی دی. مکیب دغه راز ویلي چې له دندې څخه د ده لرې کول په ټوله کې د اف بی آی د قانون پلي کوونکو او د استخباراتي متخصصانو د زیانمنولو د پراخو هڅو د لړۍ یوه برخه ده. د کومي له لرې کېدو وروسته مکیب د روسیې په اړه د څېړنې تر څنګ دغه راز د اف بی آی لخوا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلري کلینټن له شخصي ایمیلونو څخه د استفادې مسله هم څېړله. ولسمشر ترامپ ویلي چې مکیب په دواړو څېړنو کې د ده په وړاندې د کلینټن خوا نیولې وه. ترامپ د هغه د لرې کېدو هرکلی کړی. دا ورځې د اف بی آی د ټولو سختو کارکوونکو او هم د ډیموکراسۍ لپاره یوه مهمه ورځ یاده کړې ده. خو د فدرالي تحقیقاتو د ادارې لرې کړی شوي مرستیال مکیب ویلي چې پر سیاسي ملحوظاتو له کاره لرې شوی ځکه دی چې د کومي د ادعاو په اړه له ځانګړي مفتش رابرټ مولر سره د شواهدو په شریکولو کې همکاري کړې وه. کومي ویلي و چې ترامپ پر د فشارونه راوستي چې د روسیې په اړه څېړنه پای ته ورسوي. مولر د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې او هم له مسکو سره د ولسمشر ترامپ د انتخاباتي ټیم د پټو اړیکو په اړه څېړنه کوي چې تر اوسه دوام لري.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ و مو اورېدل چې د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې او له مسکو سره د امریکا د ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین د پټو اړیکو د څېړنو په ترڅ کې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې مرستیال له دندې لرې شو.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دوستانو تاسو د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځني صفه 12.9 اوریدلی شئ. همدارنګه د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 په صافه او وضعیتوګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شیرې نه وایي چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلی شئ، بلکې زموږ د ویب پاڼې کې کولای شئ چې زموږ ریپورټونه، مطالب او ونیس پروګرامونه له نور تفصیل عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره ترلاسه کړئ. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
السلام علیکم، زه رفیع الله د شیرزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې زمونږ د ازادي راډیو څخه هیله ده دا چې زما پیغام لوړپورو چارواکو ته ورسوي. زمونږ غوښتنه د درې ګونو ولسوالۍ چې عبارت د خوږیاڼو، شیرزاد او سرک څخه دي چې د کابل جلال آباد په عمومي سړک دویم لین سړک باندې پرتې دي، د دې سړک کار چارې چې دي په ټپه ولاړې دي. زما هیله ده چې دا سړک چارې په زر تر ژره پیل او زما دا پیغام لوړپورو چارواکو ته ورسوي. وسلام، با احترام.
السلام علیکم، زه بسم الله د پکتیکا ولایت د کنډکی دونه خبرې کوم. د مونږ مشونه دولت ډېر ځنډ کړی دي. 15 ورځې بعد مونږ ته یو مشونه راکوي. مونږ خپله له کوره یو سرباز یم، کور کې مې نه غالۍ ده رکھله کې نه ده پیسو چې شي نه څوک شته دی ګاټې وټې ساړي. مونږ مشونه ولې ځنډی؟ دولت نه مې دا غوښتنه ده چې مونږ د مشونه په ټیمه والا کې دې وطن دفاع کوو. وینې ته یو داسې کارونه ولې مونږ سره کوي؟ بس سلام ازادۍ راځي دا پیغام یې ورسوي.
السلام علیکم، زه بخشا زمان خستار یم. د ځینې خلک د غني کلي څخه نه د شکوت ولسوالۍ، د خوست ولایت نه د شکوت ولسوالۍ، موږ ته باید سړک تېر شي، موږ ته باید هغه بندینه جوړ شي، د اوبه بندینه او په خال کې مو اوبه ډېرې دي. موږ ګیلاس رسای نه شي کولای چې موږ به زور ته وزور مریضي نه شي به بس نه شي تللی. موږ ډېر ضرورت ورته لري، حکومت ساتره میگ، دولتی میگ گیر ساتره. هیچ پام لرنانا دواتا کردی نده شکوتولو سالای تا خوصولایت خواه آمن دای جدل نشتا پاکه. باید میگ تا دیر پام لرنانا واشی نسلو.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده. داد ازادی راڈیو دریز نده.
اوسم د اسمت څاروان ناورو چې د بالیوډ یا هندي سینما فلم جوړونکو د احمد شاه بابا پر مشهوري جګړې، د پانی پت پر جګړې د فلم جوړولو نیت کړی.
د هند سینما بالیوډ د افغان امپراتور احمد شاه بابا د پانی پت پر جنگ فلم جوړوي. د دې فلم جوړونکي آشوتوش ګواریګر د پانی پت فلم لومړنی پوسټر چې لا بشپړ نه دی د مارچ په 14 نیټه خپور کړ. په دې فلم کې د لومړي ځل لپاره درې مهم سینمایي لوبغاړي سانچی دت، ارجن کپور او کریتی سانون یو ځای کار کوي. د فلم نوم پانی پت شدل شوی او په 1918 میلادي کال د افغانانو او مرهټیانو ترمنځ د درېمې جګړې د داستان پر اساس جوړ شوی دی. په دې جګړه کې افغانان مرهټیانو ته ماته ورکوي. ټاکل شوی ده چې دا فلم د روان 2013 میلادي کال په نیمایي کې سینماګانو ته راووزي. په دې فلم کې سنجی دت د احمد شاه بابا رول لوبوي او ارجن کپور د مرهټیانو د پوز د مشر سادا شور او بهو او کرتی سانون د هغه د دوهمې میرمن رول لوبوي. تر دې پخوا په هند کې د احمد شاه بابا په اړه په جوړ شوي فلم کې د هغه نقش منفي ښودل شوی و. څرګنده نه ده چې په پانی پت فلم کې احمد شاه بابا څه ډول انځور شوی دی. احمد شاه بابا په ځلونو د هند مرهټیان ځپلي او پر ځای مسلمانان واک ته رسولي، څو په دې توګه د هند له لوري افغانستان ته تهدید له منځه یوسي.
ازادي راډیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 5 او یا هم 00 4 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
د دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د آزادۍ راډیو خپرونې د اف ام په 100.5 په صاف او واضح توګه اورېدل کېږي. همدارنګه که انټرنیټ لرئ بیا نو چې هر چیرې زموږ خپرونې زموږ د ویبپاڼې له لارې واورئ. آزادي راډیو ډاټ کام د ویبپاڼې پته ده. صالح محمد صالح د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی دروري.
افغان چارواکي وایي د پاکستان د ملي امنیت سلاکار چې د یو هیئت په مشرۍ له افغان چارواکو سره د کتنې لپاره کابل ته تللی، له افغان ولسمشر محمد اشرف غني دغه راز نورو مقاماتو سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. افغان چارواکي وایي په پلازمینه کابل کې یو ځانمرګ برید کوونکي په چاودیدونکو موادو خپل بار موټر چولی چې په نتیجه کې 3 کسان وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د شاهین کلو اردو چارواکي وایي په جوزجان کې د داعش ډلې پر پټن ځایونو په هوایي حملو کې د دې ډلې 15 غړي وژل شوي دي. د اروزګان ولایت چارواکي وایي په چوری ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 10 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دوی په خبره دغه هوایي حملې پرون شوي دي. بل خوا د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د یمګان او وردوج ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره چمتووالی نیول شوی دی. دغه دوی ولسوالۍ څه باندې 2 کاله کېږي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي په پام کې ده په هیواد کې د ناامنیو د زیاتېدو په تړاو امنیتي چارواکي استجواب سي. عبدالرؤف ابراهیمي ونه ویل چې دغه امنیتي چارواکي به کله استجواب کیږي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د پوستي خدماتو د معیاري کولو لپاره له افغان پوست ریاست سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د روسي خبري اژانسونو په حواله نن سهار د سوریې له ختیځ غوطي څخه تر اوس روزيات کسان وتلي. د سوریې د بشري حقوقو د سر اداره وایي د روسيې په هوایي حملو کې چې د غوطي په جنوب لویدیځ کې پرون سیوی لږ تر لږه 80 ملکیان وژل شوي دي. د روسيې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو په پام کې لري چې 30 برتانوي ډیپلوماتان له دغه هیواد وباسي. د اعلان په داسې حال کې لري چې په بریتانیا کې پر یو پخواني جاسوس د یو ډول کیمیاوي موادو د کارونې له کبله د دوړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسیدلی دی. او د یونان پولیس وایي تیره شپه په ایجی سمندرګي کې د یوې کښتۍ د چپه کېدو له کبله د ماشومانو په شمول شاوخوا 14 پناه غوښتونکي مړه شوي دي.
دوستانو سم واصل وسال څو سپورتي خبرونه دراوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
او دا هم څو سپورتي خبرونه. د احمد شاه ابدالي سل ورځنۍ او فرست کلاس کرکټ سیالیو په لړ کې عاملو ګلې بوستا د 202 اتیا منډو په لوی توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې په لومړۍ پاڼه کې عاملو ګلې 202 اتیا منډې وکړې چې په ځواب کې د بوست زون ټوله لوبډله په 102 اتیا منډو وسوځېده. په دوهمه پاڼه کې بیا د عاملو ګلې د 304 اتیا منډو په ځواب کې بوست لوبډلې 206 منډې وکړې او لوبې د 202 اتیا منډو په توپیر وبایلله. په دغه سیالۍ کې درویش رسولی په دواړو پاڼیو کې 202 منډې وکړې او په توپچونه کې بیا عبدالواسی لس وکټې واخیستې او د لوبې غوره لوبغاړی شو. د دغه سیالیو په نورو لوبو کې بیا د کابل او مسینک ترمنځ لوبه بې نتیجې پای ته ورسېده او بند امیر لوبډلې سپینغر ته په 400 منډو ماتې ورکړه. کابل د تکواندو د ملي لوبډلې د 1 پړاو ټاکنیزو سیالیو اتل ولې خپله کړه. د افغانستان د تکواندو فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغه سیالیو کې د ایران او پاکستان د مهاجرینو د لوبغاړو په ګډون د هیواد له 28 ولایتونو نه 2 شپږ شپېته تکواندوکارانو ګډون کړی و. له دغو سیالیو نه 2 غوره لوبغاړي د هیواد د ملي لوبډلې او 4 تنه نور په اندونیزیا کې د کېدونکو آسیایي سیالیو لپاره انتخاب شول. په دغو سیالیو کې کابل لومړی، په ایران کې د میشتو افغان مهاجرینو لوبډلې دوهم، پنجشیر دریم، هرات څلورم او د جوزجان د تکواندو لوبډلې بیا 5 مقام خپل کړ. د تکواندو د ملي لوبډلې د ټاکنیزې سیالۍ 3 ورځې وړاندې د کابل غازي لوبغاړي کې پیل شوې چې نن پای ته ورسېږي. او په سریلانکا کې د نتهاس شلوریزو سیالیو په لړ کې بنگلادش سریلانکا ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. سریلانکای لوبډلې په لومړی بیټنګ کولو سره په ټاکلو شلو ورونو کې د 2 وکټو په زیان سره 109.5 منډې جوړې کړې او خپلې سیالۍ لوبډلې ته د 106 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې بنگلادشي لوبډلې ورکړل شوی هدف له سختې مقابلې وروسته د 2 وکټو په زیان سره د لوبې په وروستۍ ورکې پوره او بریایي خپله کړه. د ورزشي خبرونو پای.
دوستانو په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. حقیقت سده ورپسې د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه وړاندې کیږي.
حقیقت سده
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
سلامونه. په کابل ښار کې د وروستیو امنیتی پیښو وروسته د افغانستان کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د دې ښار لپاره نوې امنیتی پلان طرح کړی او ډیر ژر به پلی شي. دا چې په دې پلان کې څه دي، ولې تر اوسه نه دی پلی شوی، او په کابل ښار کې امنیتی تهدیدات تر کومې کچې شته، دا یو شمیر نورې پوښتنې مو د حقیقت سده د دې اونۍ په خپرونه کې د کابل د امنیت قومندان جنرال داود امین سره مطرح کړي دي. هیله ده د خپرونې تر پایه را سره ملتیا وکړي. ځتمن قومندان صاحب چې وخت مراکه ک پایلې لدینه کو چې په ورستیو کې چې په کابل کې کومي امنیتی په خیر اماست شوي واقعا زلبګنون کی وي، اوس مهال تاسو د کابل د امنیت قومندان په توګه راټولې شئ چې کوم امنیتی تهدیدات موجود دي د کابل د ولایت لپاره، او د دې ترڅنګ په کومه سطحه دي دا تهدیدات، بلوړه سطحه دي که پټه سطحه؟
سلام علیکم. اول تاسو ته د تاسو له طریقه د تاسو محترم همکارانو تا د اودیتاس د رادیو طریقه د ټول افغانستان اوسیدونکو بل خصوص د کابل خاریانو ته محترم اورور به زو ويم چې بالکل تعدیدات په خار کې موجود دي. دښمن کوشش کوي چې په هغه ساحو کې چې ازدحام دي خلکو وي، اولته ازدحام دي خلکو موجود وي او یو ترس او هراس او وحشت راولي دوی د پلان لري. اما موږ هم د دې په خاطر چې د دې پلانو مخه ونیسو، دوی د شوم پلانو مخه یو امنیتی پلان په کابل کې ترتیب کړی دی چې د دې امنیتی پروګرام په ارتباط موږ په کابل کې په نوم د گرین زون چې شین زون ورته هغه تنظیم کړی دی چې تقریبا 99% کار دغه مخکې لار دی، سکینرونه نشتی، چیک پوینټونه تنظیم دي، اما بعضی ځایو کې چې څه مشکلات شته یا د ترافیکو د جام چې جام کیږي د دې په ارتباط موږ هم بیا پلان لوي چې تغییر او تبدیل راولو. اما په عموما یو امنیتی پلان د دې لپاره جوړ شوی دی چې د دې غوته د تاسو مخه موږ ونیسو.
مکه پم د امنیتی پلان باندې لګو غږی کو تاسو د گرین زون یادونه وکړه، په دې امنیتی پلان کې نور څه موجود دی؟ او د دې ترڅنګ کله چې په کابل ښار کې ورستي پیښې وشوې دا غن ورسته کورونیو چارو وزارت د دې ښار لپاره امنیتی پلان جوړ کو ولسم شرم تایید کول کېدل داسې چې دا په پلسو ورځو کې تطبیق شي، خو تر اوسه پورې نه دی تطبیق شوی. دلیل څه؟
زه فکر کوم هغه لاس ورځو پروګرام هم د گرین زون وو او بلو زون وو چې باید ترتیب شي، چون گرین زون تاسو ګورې چې تکمیل ده کوم مشکل نشته په کیس کې نرونه نستی ساحه ټوله د پوشش لاندې ده، پوستي جوړی شوې دي او دوی د پاره مشخص کندک او قطعت په نوم د سفریو شوې ده جوړه شوې ده انده تنظیم ده. یعنی غلاس روزي کې شېلې و کېدل چې لاس پنځه لس کې د تنظیم شوې وي. اما یو پلان چې تغییر وخړو مونږ یو په نوم د بلو زون بل لرلو کمربان چې موافقه پدې وشو چې د بلوزون فیلن بریګدو او په یلو زون چې زیر زون ده زیر ایریا ده هغه تنظیم کو. هغه نه اوس مشخص پلان ډیر جدي په غیر روان ده چې دغه زیر زون په اطراف د کابل کې یا شروع د رسوالۍ نه چې کابل ته راځي دلته فرعي لارې، موټر او لارې، بزرو لارې او ټولې لارې چې کابل ته منتهي دي دا وتړل شي، او دا به څوک تړي؟ دا مسئولیت یو سلی ولسم فرقې ته د اردو ورکړ شو چې خوشبختانه فرقه هم ورته آماده ده. ځینې مشکلات د دوی تشکیلاتي وو چې یو کنډک تشکیل کیږي او د دې مخې ته چې دوی تشکیل کیږي دلته ځینې کنډکونه دوی په اطراف د کابل کې لري، اوس هم هغه کنډکونه دوی تبعیه کوي چې چې امنیت په دوی باندې ونیسي، کوم ځای خالیګا پاتې کیږي دوی تشکیلات نور ته جوړوي چې هغه پوره کړي، او بل سیستم دی دوی تحکیماتو سیستم دی او د تاسیساتو دی د تاسیساتو په ارتباط جدا دوستان بینری ټولنه حاضر دی آماده دی چې هغه ټول کارونه ورته وکړي. نو کار جدي روان شوی دی چې یو زیره ده د کار شروع چې مونږ فعلا د پاره څلور لا پنځه دروازې تر پنځه ورځې کې مونږ هغه تسپارلې دي اردو ته، او څه چې پاتې دي هغه هم او څه چې په دې دروازو کې فرې لارې دي هغه هم دوی مسؤلیت دوی لري. صرف پولیس په ډېر کم په دروازو کې موجود پات کیږي چې هغه خپل مسلکي کارو دپاره پات کیږي په تاسو په تلاشه او په نور سیستمو کې دوی کار نه لري.
خو په قانوني لحاظ باید د دروازو مسولیت له پولیسو سره وي. فکر نه کوي چې دا یو ډول غیر قانوني دا د دې ترڅنګ سمره به نتیجه ورکړي دا کار ستاسو په نظر؟
تاسو ته بهتره معلومه ده هر وخت کې هر ملک چې لږ وضعیت خرابېږي بلخصوص نظامي وضعیت، او تاسو ولیدل چې دښمن ډېرې سختې حملې وکړې، ډېرې وحشتناکې حملې، ډېر د موږ وطنوال شهیدان کړل، په شهادت ورسول. د دې په ارتباط کله وارې رښتینې داسې کېدای شي چې اردو راوځي او اردو خارو ته راوځي، اردو دروازو ته راوځي، اردو سرحدو ته راوځي، او په دې خاطر چې د دې قبالاتو د جنایتو مخه ونیسي دوی راځي. واقعیت دی یوه بېلګه یې دغه دی چې دا دروازې دي چې دروازو دوی ونیولې. دې دروازې کې دوی مواد انفجاریه، مواد انفلاقیه، او بالخصوص هغه سلاوی چې ثقیله سلاوی چې خار ته ننوځي یا بیرونیږي، او هغه نظامي وسایط چې خار ته ځي داخلي کې د ټول کنټرول لاندې ونیسي. په دې خاطر د ما هم نظر هم دغه دی چې نظر مې مثبت دی چې فعلا د پاره دغه دروازې د اردو سره وي، او پولیس به مو بل ځای کې توظیف کو، او په زمین کې آینده د پاره که چېرته بیا هم زمینه پولیس ته برابېږي مو به هغه چې پولیس ولرو چې هغه قاطعیت او صداقت او راستی ولري او په دروازو کې توظیف کو.
یعنی ستاسو نظر دا دی چې تر اوسه چې کوم پولیس توظیف و هغوی صداقت نه درلود؟
دا خو زنه شمیله خو همداسې افعاد و چې مشکلات په دروازه کې نه تانه پولیسو کې هلته ډېر ارګانو نه دي، په ټول ارګانو کې مشکلات موجود و، او خلک هم شکایت کوله چون ملکوزه خلکو سره مستقیما ارتباط لرم، خلک وایي ترافیک مې مشکل لري، هلته پولیس لري، همدغه ګارنیزون چې موجود و مشکل لرلو، ترانسپورت ټول اداره چې په دروازه کې دي هلته مشکل لري. خو ښه زیره ده چې دیو لاسه اداره شي، مو مقصد دا و چې دیو لاسه اداره شي، که چېرته پولیس دروازې واخلي اردو د پولیس لاندې بیا کار قانونا موږ د اردو د موږ د پولیس لاندې کار نه کوي. بهتره دا ده چې مشر به پولیس وي، اردو وي دلته، او نور دغه ارګانونه به د اردو د قمندې لاندې کار وکړي، ځکه اداره دیو لاس نه شي. اصلا مطلب د دې دی چې اداره دیو لاس نه وشي.
تاسو مخکې وویل قمندان صاحب چې خار ته رانوتونکي ثقیله وسلې د دې ترڅنګ چاودیدونکي مواد په دې خاطر اردو ته دار سور وسپارل شول چې دوی مخنیوي وکړي. فکر کوي چې پولیسو د دې ورتیا نه لرل لکه څنګه؟
خو ارتیا به لرل یا نه لرل، مګر شرایط دې ته داسې برابر شول د آخري حمله چې دښمن په کابل کې وکړلې، دې باندې د موږ مشرانو دې فکر وکړه چې دغه صلاحیت دروازو چې په خوا څه مشکلات دي امانګې هم نو کې یو مشر وټاکي په دروازو کې چې مشري اوس فعلا اردو ده، او دا د دې پاره کړی دی چې موږ کولی شو چې طاقت تامین امنیت وکړو او جلوګیری د مواد انفجاریه به هم وسایط دغونه وشي.
که د معلوماتو په خاطر باندې اوریدونکو ته ووایي قمندان صاحب چې کابل ښار ته د کومې د څلور دروازې چې معلومې دي، د دې ترڅنګ نورې فرعي کومې لارې چې موټرې پې تګ راتګ لري، انسانان پې پلي تګ راتګ لري، ټولې تقریبا څومره لارې دي؟
دا خو دولس خو تش دروازې دي، موږ نه ویشت فرعي لارې دي. په دغه کې د ټول مسولیت فرقې یو رسم یو صلی الله علیه وسلم فرقې دا مسولیت خسته ده چې د ټول تامین د امنیت کوي. د څلور دروازې چې دوی نیولې دي چې نن کې د 15 دروازې هم دوی تسلیم شوي وي، په دغه کې فرعي لارې، عمومي لارې، او ډېر غټ تشکیل سره راځي. مثلا په دروازې کې دوی دوه بلوکه ځای په ځای کوي، پولیس هلته ډېر کم وي، تشکیل د پولیس کم و، پولیس نه شو کولای چې فرعي لارې ونیسي، پولیس څه دروازې نیولې وي. علت دغه هم دا و چې پولیس کم دي، تشکیلی کم دي، د کوم سیستم چته وسره نشته، ځکه اردو ته هم دغه کار ورکړي چې اردو د فرعي لارې مسره بده.
کومي فرعي لارې چې کابل ترازی ته بند بلابیلو ولایتونو د ساسي معلومات سدي قومندان صاحب چې د کوم ولایتونو ډیر تهدید کابل ته موجود دي؟
خب ټول پیږي مونږ ته د کابل ته کابل نه چلرو، د سربي ورسوالین له لرو، د مسئی ورسوالین له لرو، د شمال بعضی ورسوالین تهدیدات لرو، چې البته د دغه ولسوالۍ تعدید لري کابل ته. خو موږ د دې ولسوالۍ د کابل نه وصل چې د ولسوالۍ ته کیږو ځینې تدابیر نیولې دي، د دې پادر چې خلک ونه شي کړای چې دوی عمل وښیي چې په ضد افغانانو په ضد کابل خلک وي.
خو په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د دې کمربندونو نه دې خوا د کابل ښار خوا ته یو شمېر ولسوالیو کې داعش د شپې له خوا نه د داعش بیرغونه پورته کړل شوي وو، او د دوی په ګټه باندې شعارونه په دیوالونو باندې لیکل شوي وو چې خاکي جبار او موسوي ولسوالۍ د دې ترڅنګ کوی ساپي او پغمان ولسوالی نمونه واخیستل شو. تاسو په دې اړه کوم معلومات لري تاییدوي که څنګه؟
زه مهم د مطبوعات نه اوریدلو، البته اوس چې راغلی یم، د ما تقریبا درې هفتې کېږي. په دا درو هفتو کې داسې کوم شواهد، اسناد، اطلاع، راپور نشته چې کابل په دغه ولسوالۍ کې داعش حضور ولري.
کابل په ښار کې د غیر مسؤولو وسله والو موجودیت او په دې ښار کې غټو وسلو د راکټ او د پیکا په ګډون باندې د یو شمېر خلکو لخوا نه ګرځول کېدل بل هغه ستونزه ده چې د دې ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د دې غیر مسؤولو وسله والو مخنیوی او د دې ترڅنګ د تورو شیشو موټرې چې په ښار کې لر بر کېږي، د دوی د سپینولو لپاره کوم پلان موجود دی که څنګه؟
بله، اول خو موږ مافیا د چوې زورواکي په دې لرو چې اصلاح لري، اصلي امر لري، دولت ته جواز ورکړی دی. هغه اصلي هی چې دوی امر نه لري، موږ د پخوا په څیر بیا هم هغه د امنیتي پلان د ګارنیزون سره سم په همکارۍ سره او په همانګۍ سره د امنیت سره موږ د پرون عملیات بیا په ښار کې شروع کړي دي او د عملیات به دوام لري. جدي د تورې شیشو او دغه وسلو چې جواز نه لري، بالخصوص ثقیله وسله، نو دغه وسلې که چېرته چا سره وي او جواز نه لري، مو هغه قلو درنه. په دې ارتباط فعلا د پاره دغه دوه ورځې کېږي چې د دوه مو عملیات لرو په ښار کې. بلکل تور شیشو وسایت به څه لیدل شوي وي چې شیشې پاکې شوي دي او هغه اشخاص افراد شناسي شوي دي چې څوک دي.
په داسې حال کې چې تاسې په کابل په ښار کې د زورواکو او د مافیا شتون نه منئ او نه یې تاییدوئ، خو د دې ښار په یو شمېر سیمو کې یا په بېلابېلو سیمو کې لږ تر لږه که هره ورځ نه وي، په هفته کې یو ځل یا په دوه هفتو کې یو ځل یو هدفي وژنه رامنځته کېږي، نو دا یا په همدې ښار کې د شخصي وسله والو شتون دا فکر نه کوي چې دا خپل د مافیا موجودیت دی یا دا خپل د زورواکو موجودیت دی؟ په دې ښار کې
غلط استفاده، بې قانون استفاده که هغه سلاح جواز مولري هغه جرم دی، نو دا جرم صورت نیسي. مونګورو په ښار کې چې قتلونه کېږي، ترونه کېږي او همدا د بندغې وسلو په زیره کېږي چې جواز لري. بې جواز اصلیت څوک په ښار کې نشي ګرځولی، ډارېږي، هغه غلم نشي ګرځولی. نو په دې ارتباط مونږ داسې تاسې خبرې هستئ چې په وزارت داخلي کې مونږ د سلاح ویش کار نوی شروع کړی دی. دی ډېر سخت کړی دی، اوس هغه پخوا غندې اسان چاته نه ورکول کېږي. مثلا پخوانی والی ته یا پخوانی قومندان ما غوندې سړي ته یا والی صاحب ته دوی یو سلا ورکي، یوه نه پورته نه ورکي. نو همدا خپله سوال دی چې مونږ نه غواړو چې نوره وسله چا سه اضافه شي. پخوا غوندې نه دی چې هر څوک لس میله، شل میله، پنځلس میله ولري او غیر د سلا د کلشنکوف نه د بل شي هم رموز کار چاته نه ورکوله کېږي. دا خپله د په اثبات رسېږي چې دا مسله ورو په ورو مونږ کوی شو چې کمی کو بالخل بالاخره ورکې کو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، ستاسې ډېر کم وخت کېږي د کابل د امنیت د قومندان په توګه مو دنده اشغال کړې ده. په داسې حال کې چې په تیرو لسو یا په تیرو څوارلسو کلونو کې دلته ډېر امنیتي چارواکي تیر شول، همدغه ډول ژمنې موجودې وي د غیر مسؤولو وسله والو پر ضد باندې، د دې ترڅنګ د تورو ښیښو لرونکو موټرو په ضد باندې، خو لا هم نتیجه نه ده ورکړې. دا ځل چې تاسو دغه ژمنه کوئ، څومره ډاډمن یاستئ چې دا ژمنه به عملي کړی شي؟
زه البته وایم چې د خلکو په همکارۍ او د خلکو په زه ډاډه یم چې مسره خلک همکاره دي. زه فقط د کابل خلکو سره ما کار کړی دی، دنده مې ترسره کړی دی، عمر داوزي وم، د قمندانۍ وم او اوس قمندان د امنی یم. فقط زه نور کوم کمال مانه لرو چې قمندانۍ کابل ته راوستیم. زه د خپل مشران نه ډېره مننه کوم او دا هوډ ما ورکړی دی چې انشاءالله زه په کابل کې جدي کار کوم. جدي دا مانا چې د فساد مقابل کې به زه ډېر سخت سر سخت مبارزه کوم، د غیر قانوني حرکتونو مخه به زه درېږم او د پولیسو په صفو کې به زه اصلاحات راولم. او دغه کار ما روان کړی دی په دشلو شپو کې. زه اوس څه نه وایم که تاسو مو اطلاعات راپور نه وګورئ. مونږ په هره څلورو ساعتو کې دېرش یا څلوېښتو پرې حادثې لرلې، اما اوس د ما د څلورو ساعتو حادثې څلور یا پنځو یا درو ته رسېدلې دي. حتی داسې ورځ شوې ده چې په اته څلوېښتو کې ما دوه حادثې لرلې. تاسو اطلاعات هغه مونږ اجرات لیدای شئ دا راپورونه. نو په دې ارتباط زیلی شم چې دا خپله د خلکو همکاري ما سره ډېره ده. انشاءالله ما کابل کې ډېر خلک پېژني او زه ښه رابط اجتماعي رابط د خلکو سره لرم او خلکو ته مې هم سهولت څومره زیات کړی دی په دا لنډ وخت کې. ما تجارانو ته لمبر ورکړه دي خاص لمبر او ذات میکسته کنه چې تجار او دي صرفانو ټلیفون مس نشي ما زرګرانو در عدل امر ورکړه چې دي زرګر ټلیفون چې هغه زرګر خپل ټول استي دارایی په دکان کې بنمایشه خده نو دا ډیر ضرورت دي چې د امنیت وساتم.
تاندی تانگی
دا ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې بعد چارمغز په نوم له یو ګرځند کتابتون څخه خبر شي. په خبرونه کې بعد دغه کتابتون د جوړونکو خبرې واوري. له هغه کسانو سره هم غږیدل یو چې یاد کتابتون ته راغلي او په پای کې بعد د ګرځند کتابتون د ګټو پاړه د لیکوال نصیر احمد احمدی مرکم واوري. د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیوا جوړ کړي ز مسکه هوته کې وړاندې کوم.
چارمغز غواړي چې د جوانانو لپاره د انتقادي تفکر یو زمينه ایجاد وکړي.
هر څوک راتلای شي او هر چا لپاره مو کتابونه لرو.
ډېر کتابونه ولستلې. یو کتاب د ورزش دی وغه ده.
درنو اوریدونکو سلام. لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل نن د یو ګرځند کتابتون په اړه خبرې کوو. ګرځند کتابتونونه د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې شته خو په افغانستان کې اوس د مسلې ته د ځوانانو پام راوختي او ځینې همدا ډول کتابتونونه جوړ کړي. لا دې ډلې یو هم د چارمغز په نوم یو بنسټ دی چې د 50 ځوانانو لخوا جوړ شوی او اوس په همدې نوم یو ګرځند کتابتون لري. دوی خپل کتابتون په ملي بس کې جوړ کړی او دغه ملي بس هر ورځ د کابل ښار بیلابیلو ساحو ته ځي او هلته ماشومان ځوانان او د مختلفو عمرونو کسان ورته راځي او مطالعه کوي. زه همدا شیبه د کابل په کارته چار سیمه کې یم چېرته چې د چارمغز ګرځند کتابتون ملي بس په یو کوڅه کې ولاړ دی. د نن ورځم او د دې کتابتون له جوړونکو او هلته له راغلو کسانو سره به وغږیږم. درنو اوریدونکو همدا شیبه د کتابتون دننه د چارمغز بنسټ له مشر غلی فرشته کریم سره يم. لدی به پوښتم چې د کوم انګیزې لمخې د ګرځند کتابتون جوړ کړی.
از فکر کوم چې د جامع نیاز سبب شو چې موږ نهاد ایجاد وکړو. د دې لپاره چې زموږ په جامعه کې د دغه نهاد یو ضرورت وو. چارمغز غواړي چې د جوانان لپاره، نوجوانان لپاره او کوچنیان لپاره د انتقادي تفکر یو زمينه ایجاد وکړي. دغه هدف د دې نهاد ده او دغه یو برنامه چې موږ اوس شروع کړیو د ملي بس کتابخانه سیار دی. دغه کتابخانه په مختلف ځایونو کې په کابل کې زی او کوچنیان لپاره د کتاب ولوستلو زمينه ایجاد کوي.
اغلی کریم دغه کار مو چکله پیل کړ. لکه مو ستونزو سره مخ شو یو څنګه مو دغه ستونزه حل کړې.
په هر کار کې مشکلات ډېر شته. مونږ هم ډېر مشکلات درلودل. بیا دغه مشکلات ډېر معنا نه ورکوي. کتاب سو ډېر معتقد یي چې څه شی غواړي چې تاسو وکړي. مونږ هم ډېر مشکلات درلودل. خو بیا مونږ په دې عقیده وو چې دغه مشکلات ډېر موقتی شیان دي. د لږ وخت لپاره دی او بیا حل کیږي. هم دغه شی وشو. مونږ پیسې نه لرو. مونږ کوشش کوو چې خلکو څخه، خپل دوستانو څخه او خلک پیسې لري دغه څخه یو لږ پیسې اخلو او دغه برنامه مطمئن اوسو چې دغه برنامه کولی شي چې مخته ولاړ شي.
مننه کوم غلی فرشتي کریم. اوس هم د چارمغز کتابتون له مسول خغلی احمد سیام برکتی سره غږیږو چې د هر ورځ په دې کتابتون کې وي. برکتی صاحب تاسو چې له دې ګرځند کتابتون سره تلوي کدار ته وای چې خلک راضي مطالعه کوي کنه.
دوی راضي او بالکل هر ورځ ماشومان راضي دلته مطالعه کوي او د دوی والدین پلارونه مورونه دوی راضي او هغه ګوري خپل ماشومان او هر څوک چې راضي خوښ د زموږ نه او تاسو ګوره چې زموږ د کتابتون کې او لاس جلد کتاب موجود دی او بیلا بیل کتاب دی. هر څوک راتلای شي او هر چا لپاره مو کتابونه لرو.
په کابل کې چې تر شپږ میلیون ډیر نفوس لري نو فکر نه کوي چې دا بس کم دی، باید ډیر شي، باید ډیرو ساحو ته لاړ شي. ډیر ماشومان، ډیر تنکي ځوانان او ځوانان چې هغوی غواړي مطالعه وکړي، هغوی ترې مستفید شي.
بالکل، ځکه چې اوس موږ بودیجه نه لرو ترڅو وکړای شو چې د خپل کتابتون تعداد ډیر کړو. آینده کې پلان لرو چې کابل کې خپل تعداد د بسونه یا د کتابتون ډیر کړو، او نور وکولای شو چې هر ولایت ته یو یا دوه دانې دغه کتابتونونه ولیږو ترڅو چې هغوی موږ کولای شي زموږ د خدمات نه استفاده وکړي.
تاسو چې کومو ساحو ته ځئ، یعنی د خلکو د خبراوي لپاره څه لرئ؟ که نه بس ولاړ وي یا خلک چې ښکته او پورته کېږي هغوی خپله خبرېږي؟
تر اوسه پورې خو داسې کوم شی نه لرو چې خلک خبر شي، لکه کوم الارم غوندې یو څه شی. خو نږدې آینده کې پلان لرو چې ډاکټر صاحب سمې امید موږ سره به مرسته وکړي، او موږ لپاره به یو ځانګړی ترانه د چارمغز په نامه جوړ کړي، او موږ به د بس په سر کې لاسپیکرونه ولرو ترڅو چې هر ځای ته چې ځو هغه به پلی شي او خلک به خبر شي چې د چارمغز کتابتون راغلی.
درنو اوریدونکو، دغه بس چې د خپلې څوکۍ ترې لري شوې دي، فرش پکې هوار شوی، ځینې وړې وړې څوکۍ پکې ښودل شوي. که څوک پکې کینی، کتاب پکې لولي یا مطالعه پکې کوي، همدا ډول میزونه هم شته دي چې ماشومان او ځوانان کولی شي په اسانۍ په دغه بس کې وګرځي، کینی او مطالعه وکړي. په دغه بس کې لاغو کسانو سره به وغږیږو چې د مطالعې لپاره راغلي. لکه څنګه چې زه ګورم ډیری ماشومان دي، دوی په مختلفو ځایونو کې ناستي، کتابونه یا رااخلي یا ورسره دي ولی. له دوی سره به وغږیږو چې دوی دلته راځي، کوم کتابونه لولي، دغه سیار کتابتون څومره ګټور دی، د دوی خبرې به په همدې اړه واورو. تاسو به لومړی خپل نومونه راته وایئ.
سمیر، مروه، سلیمان.
سمیر، ته راته وایه چې دلته د کوم کتابونه خوښ شول؟
زما ډېر پشت کوه قاف یو قصه کتاب دی.
د څه کیسه ده؟ دا کیسه که راته وکړې.
دا قصه وایي چې د ناغې څه شیان وایي په ضرر دیدي بېرته د پخه کېږي.
یوازې همدا کتاب دې ولوسته که بل کتاب هم؟
ډېر کتابونه ولوستلې. یو کتاب د ورزش راوغه دی.
مروي، ته راته وایه چې تا کوم کتاب ولوست؟
بوزاکي چینی، یم کتاب الف بیتی بلیم اندغنه.
خو سلیمان، ته راته وایه چې تا دلته کوم کتابونه ولوستل؟
یو کتاب دی اشتباه مرغبی، هغلته دی، هغه مې زیات خوښ شله دی. یادانه دی به خاطر دا سل توره دوست دارم. هغه نه بهږم چېرته ایښی دی.
ولې دې دغه کتابونه خوښ شول؟
ډېر ښه شیان پکې. دغه ورور مې د دې ما ته یو څو کلمې یاد راکړ، نور مې خپله یاد
را. سمیره، لومړی ځل دې و چې دغسې سیار کتابتون دې ولیده؟ که مخکې دې هم داسې کتابتونونه لیدلي و ورغلی وې؟
نه، دا اولین دفعه مې ده چې دا کتابتون ګورم. دا ډېر خوښ شو. دا خو تر اوسه یو دانه دی، هر ځای ته رسیدګي نه شي کولی. مثلا بسته د افغانستان کې باید منتشر شي، د دې خاطر چې ټوله ځای ته همدا اوس دلته ولاړ دی. مثلا د مزنګ ته نشي تللی، پلسخ ته نشي تللی، کرتیسې ته نشي تللی، نه کېږي. نو مګم یو دانه همدغسې بسونه چې ولاړ شي ټوله ځایو کې، هغې څخه دی.
که غواړئ د ځوانانو له ستونزو، لاسته راوړنو او د ژوند له نورو مسایلو خبر شئ، تاندې څانګې خپرونه واورئ. دا خپرونه د هرې شنبې په ورځ د مازیګر د 4:00 او تکرار یې د یک شنبې ورځې د سهار د 2:00 په خپرونه کې اوریدلی شئ. دا چې ګرځنده کتابتونونه د ځوانانو لپاره څومره ګټور تمامیږي او دغه کتابتونونه د مطالعې د فرهنګ په دودولو کې څومره مرسته کوي، همایون هیواد په همدې اړه له لیکوال نصیر احمد احمدی سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلي چې دغه سي کتابتونونه څومره ګټور ثابتېدلی شي.
افغانستان کې بهتری په کابل کې دا لومړی ځل ده زه یې اورم. یو ځل مې البته لیدلی و، خو په لنډ وخت کې. یعنې دا په دې مانا باندې چې دا یو نوی ګام ده. دا په نور دنیا کې شته. حتی د بس په استګاوو کې هم دغسې کتابونه وي، په ریل په سټېشنو کې همدغسې، لکه څنګه ستاسو وویل سیار کتابتونونه وي. نو دا یو ډېر نیک ګام ده. علت یې څه ده؟ خصوصا دغه ځوانانو د ماشومانو لپاره. یو خو دا ده چې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره کتابونه ډېر کم لرو. حتی لویان مو کتابونو ته لاسرسی نه لري په هغه مرکز چې باید دي، نو ماشومان خو طبیعي خبره ده چې دغه لاسرسی کنده، دغه که موټر یې که بس یې کار څه یې دا که چیرې په لارو کوڅو کې وګرځېږي، نو دا خیال ده چې هغه ماشومان کتابونو ته لاسرسی پیدا کوي. بله خبره ده چې دا مفت ده، پیسې نه پیزي، فکر کوم چې کتاب وراخلی لولی او بیرته یې ورسپاري. درېیمه خبره ده چې د ماشوم لپاره یو سالم مصروفیت ده. څلورمه خبره دا ده چې دوی په زده کړه کې په سواد کې خپله که چیرې شعرونه یې د ماشومانو ترانې یې ماشومانو لپاره لنډې کیسې یې یا نور معلوماتي کتابونه یې دوی د معلومات تر څنګ چې هغه وده کوي پرمختګ کوي معلومات ډېریږي. بله ښېګڼه یې دا ده چې تشویقیي لیک لباس ده، نو دغه ډېرې ګټې لري.
احمدی صاحب وای په افغانستان کې خلک کتاب نلولي، دغه سي سيار کتابتونونه به په ځوانانو او ماشومانو کې هغه د مطالعې شوق را ژوندی کړي کنه؟
طبیعي خبره ده، د کتابونو لوستلو یو علت دا ده چې مثلا موږ یوازې په دوه درې ولایتو کې لکه خوست، ننګرهار او قندهار کې یو څه کتابخانې لرو. هلته هم بیا لکه څومره د معلومات دویان لپاره کتابونه ډېر دي، خو ماشومانو لپاره لږ دي، خصوصا پښتو ژبه باندې، بیا په دري ژبه باندې دغسې کتابونه ډېر کم دي. نو طبیعي خبره ده دا ډېر مثبت رول لري، ماشومان تشویقوي چې هغوی بالاخره د کتاب له لوست سره عادت سي ورو ورو، او د دوی لپاره د سالم مصروفیت تر څنګ یوه معلوماتي سرچینه هم.
درنو اوریدونکو، د تاند څنګه د خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ. مننه چې ازادي راډیو اوري.